ازادي راديو یوې بلې او ساته خبرونه ته راغلست. د خبرونه د جوان رنگونه پروگرام ته ځنګړې ده. زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم لتاس سره يم. خو لمړی خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه، ویلي په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یوناما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یوناما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو لامبو نږدې ټاپو ته رسولی وو. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی، اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیږد د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو له کلکو منتقدانو څخه ده، په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو له منځګړو څخه هم وه. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د ډبلیو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیره شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماتې ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبه لري. حق پرست به له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکیلت سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي.
د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه پروگرام ته راغلاست. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو. یو افغان ځوان چې لکه ګلچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورالله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به په خپل نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ راډیو دې شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ: 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3-0-0-8-1-1-1. ستاسو تلفوني تماسونو تا انتظار کاغو خو اوس لخپل میل مصره ل نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپله ځان راوپیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي، نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قریب اوسېدونکی یم. تقریبا 2018 نه دېخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کاله مې ترکی کې تیر کړ. او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دېخوا اروپا ته راورسېد، تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړي د خپل کګلچنې لارې، دا د مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکوي؟
ولې نه، دا به خوندور شي.
نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلود چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده او څوارلس کسه کډوال چې دپ کې مړه شوي دي او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په هغو دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي. دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم. ځکه چې بیا ترکیه نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی. ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډېرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو دا ده چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید د 15 ورځې مسلسل پیادل مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې، 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه ده، ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره نه خواړه، خو بیا مجبور یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي. ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي، هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده. دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکي. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې را نه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم.
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. ځکه کله چې موټر ته مسافر وخی، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه ته ډېر زیات خطرې کوم کچاک باران چې مسافر دې خواته راوړي، دوی هغه ته ډېر زیات خطرې. که چېرته گیر شي، نو پولیس شاید هغه ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمي کېږي، که هر څه کېږي، هغه خپل مقصد دی چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منگا موٹر کی پراتا ہوں نو موٹر کی خوتا اس تبا کدش معلوماتی پا یو موٹر کی شپالس پینزلس نپارا ورا چی
پا وارا
موٹر کی دے و موٹر دا شاتا ڈالا کی نو پینزن نپارا ورا چی نو چی چنگ ممستر کی پٹی کڑی نو پا خوب کی مو ببلی دے چی راجی باش مو ببانے بی نو دوم رضیت تندم تیرا کڑی دا
دا سو رضیوی دا تند
تقریبا ایوالا سوریزی منگ پلیارا بانی تیر کڑی نو تقریبا آتن حوریزی منگ را تند تیرا کڑی دا ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان واری اوبو کمبخت
په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړی دي قاچاق برانو که څنګه
نو چې چیرته به بیا دوه خپل بعضي د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړي خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول نو مجبور وې چې پیسې دې ورکړې وې
نو د ژوند تر ټولو ګرانې او قیمتي اوبه به
په ایران کې بالکل ډېرې قیمتي اوبه وې واقعا
نو د افغانستان اوبه وې
شاید
د مهاجرت کیسو ته به یو څه دوام ورکو او بیا به وروسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغو پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی
امو خو اقتصادي وضع هم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی وای ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګېږي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبوره دی اول ما غونره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیې کې یوه اندازه کار وکړم تقریبا زه څلور کاله په ترکیې کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریه پورې خو بیا پولیس یې ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړه نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تېر کړم یو کال مې نورم وخت تېر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ د الله شکر او د الله په فضل باندې به دوماری کامیاب شوم او یونان ته راورسېدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو اقتصادي دلایلو هغه موږ له تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ له اولې مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیې پورې مو هدف و
که ریښتیا ووایم تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسېږي چا چې وس نه رسېږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه فارغ شوې وم د کانکور ازموینه مې هم ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه وه چې زه دې خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یوه مسله پېښه شوه او هغې ځینه مرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه
ډېر ښه وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات و دا د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خبره کړو
ما د خوښې سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان به ښیي
سمه ده د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړو
باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی داستا وڑا وڑا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی قربان قربانا جانان جانان شے دام دعا دچی ودان شے کابل تما وای چوران شے دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا باران وی باران چل بچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں وہی باران
د باران سندره مو د خپرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کړو، خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیې پورې را رسېدلي وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږېدلی یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
مننه تکل صاحب، زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږېدلی یم. عمر می تقریبا 28 کال ده
تقریبا یعنی دقیق ده در معلوم
تقریبا 28 کال
در معلوم ده دقیق ده زیگه دو نیته ده
او نه نه ده تا معلوم پدیر بخنی سر او با خپل پلارانی کلی که زیگه دلیم او زدکره می معمال تا داشپان پالی لیسه که کلی تر دولسیم طولگی پوری می زدکره وکلی اغیان بعد کانکور امتحان می ورکه بعد بختانه بودم چی نتیجه اغم را خنه و چم را چی منگه گختلا
تا چه گختلا و چه
ما جورنالیزم گختلا دکه جورنالیزم دیر زیاد دم جورنالیزم خوشی جورنالیزم سیاست دوالا سر یا چه نزده کم دی بده خاطر بانی جورنالیزم سر زما دیر زیاد امینه و ها
پزر پوری دم
دیر دیر پانه نجمنده و سی او بیا وانو شخ پل
نو کم کونزی تا کامیاب شوی
ز بیا نتیجه راغله و شاید زما
نو درس دی نو ویلی ورته
درس دی نو ویلی و خو شاید هغه عمره لایقه به نه وم تم څه غوښتل
ښه او عمر دی ونه ویل چې څومره دی
28
پوره 28 کاله کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات به
بیا دې درس نور ونه ویلې او راووتې له افغانستان نه
ما خپله په یو سپین غار پوهنتون کې مې داخله م کړې وه شخصي پوهنتون کې که رښتیا ووایم هغه پیس مې م ورکړی و هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دې خوا ته اروپا طرف ته شو او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په یوولسو ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې وې
تندې
خو نه ورای کېږي هغه خو معلومه خبره ده هغه پکې تېرې کړې خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو چا راباندې ظلم ونه کړې تر هغه ځې پورې دا ډېره د شکر خبره ده
ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده مګر ځینې خلک ما اورېدلي دي ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلوده چې د قاچاقبرانو پیسې ورکړي قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډېره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ما ته ویلې چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپل ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلې
اقتصادي وضع خو زموږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړی وی تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغله وو نو هغه یو 15,000 هم چانه کار دراخېشته وی او نور الحمدلله کور کې را سره وی واغې پور راغلی خو چون به ترکیه نه دی خو سفر زه به مجبور وم چې ما باید کار کړه نو څلور کال ډیر سخت کار ما وکړ په
ترکیه کې څه کار مو
د خیاطۍ کوم کار کړی دی نورم سخت سخت کارونه کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړي دي هغه به څه دلته یادونه کوو خو مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لیږلو هغو سره مې کومک کولو او خپل ځان ته مې دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم ځکه په ترکیې کې آینده ترکیې آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر دې نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي نو هغه نه بیا مو تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو
خب له ترکیې نه دراوتلو علت دا و چې هلته تاسو ویل آینده نه و درته معلومه تیاره وه نه معلومېده چې څه به وي راتلونکی به څه وي او ناوړه چلند د پولیسو
هغه ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او راپلوان او دا هر څه ورکې دي امکان لري نو په دې خاطر باندې زه دوه واري پولیس ونیوله ما خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم مې انده و چې زه باید دې ځنه وزم ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې واوسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کاوه کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلي یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسېږي کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرئ دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکړم، جزئیات به پوښتنه وکړم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک وغواړي چې کار وکړي، د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست، ښه تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د دا دواګانې کو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نشو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم ترڅو ژبه صحیح یاده کړم سل فیصده، چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده، دا نو دا به همیشه مینه یې، نو که خدای پاک وساره کړه، همت یې راکړه، نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. ښه، غواړم چې راته ووایې چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی که مجرد یې؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دی وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او دغه ترکی برګر او نور
یعنی رستوران دی.
رستوران دی
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانې دي خو وړوکی دي.
دوه وړوکی رستورانونه د ښار په
یو په مابین کې دی، او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلې ځکې دي.
نو دې سره د کار سره بلد وي که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډېر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. همدلته چک کې مې
بل چا سره دې کار کړو؟
بل چا سره. دلته ډېر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره دلته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډېر خلک پېژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګیری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په معاش باندې هیڅ وخت هم انسان ګزاره نه کیږي، که هغه ډېرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال معاش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د معاش والا چې یو څه ناراحته وي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي. او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي دلته هم خوشحاله زندگی وکړي نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای ځای کارونه کوي ځکه هلته ډېر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي د موټر مصرفونه دي د کور کرایهګانې جیکي دي نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو له هغه نه راجلا شي هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو م یو څه زړه غواړي که نه ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کړو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی منسر دسرو شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی
ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلیچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي، ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دې جلا کړې، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته، دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړه، د شپې څملاستې ځان سره دې فکر وکاوه چې دا پیسې چې ده ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چا تشویق کړې، چا سره دې شراکت وکړه؟ هغه اصلي دلیل راته ووایه.
مننه تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. اولین د کاروبار شروع کېدنه دا ډېره زیاته خطرناکه ده. ډېر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، همدغه یوه خبره یې چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانه لیست وخت هم کاروباري کېدلی نه شي.
خطر یعنی د تاوان
ځکه په اروپا کې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې یو سړی کار پرېږدي نو د کور کرایه به څه رقم ورکوي، د کور مصرف به دلته څه رقم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډېرې زیاتې پیسې دي. نو هر څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي، دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمې چې د خلکو سرکار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو ښکلی ځای ځان ته پیدا کړم او خپل کاروبار شروع کړم. بیا یوه شپه کاروبار کار نه رخصت شوم، کار نه چې کله رخصت شوم د کو په طرف باندې راتلم، یو ځای کې کوس شوم، یو ځای د یسنی څه په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوش شوم لاړم او وګرځیدم، مې الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او پاغه باندې خپل نمبر لیکل و چې داری کرایه لپاره د دکان. نو بیا ما کو سره اړیکه ونیولا او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریخه، اول مې دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړ، مې زونه څه چالته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
او لازم پنګ دې ورته درلوده چې جوړ دی
که کزر اخته و ما نو خپل مېرمنې قرض را کړې وي، ما خپل پنګ نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې او هغه قرض را کړې. او هغه دکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیسته و، ځکه نوی وسه نه و، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوی کړ، اوس الحمدلله دکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه یې ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې کار زرا کړی او بیا مربانی کاروبار شروع کړ. تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کې، کمزی کې مې چې کارم خوشی کول نو هغه ډیر را پسې خپه و، هغه ډیر زیات هغه کول چې
توا یعنی جنگ دې نو کړی؟
نه جنگ الحمدلله نه کړی، ډیر په خوشحالي باندې ما هغه کې کار ختم کړی وو.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شو چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کیناست یو فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم؟
ډیر وخت نه مې دا پلان وو، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډېر خلک ګورم نه هغه تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډېر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختی هم نه
پیدا کیږي، ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کې چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که سوړی سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبوره د خپل کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یوولس ساعته دولس ساعته کار خپل هم ورسره کوم.
ډیر عالم کار په خپل کوي ټول کار د رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې د کار د اشپزۍ او د میلمنو یا مراجعینو ته د خدماتو غوراوستلو کې نول دا خو یو کس نشي کولای ستا کار په رستورانت کې څه دی اشپزي هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالی کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د رستورانت په توګه
یمو خو د سیده د واړه رستورانونه به مړ دی تنه شو ویل ځکه دا چې د فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانونه دي چې سم دستي بیل زند خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابروي او ځان سره وړي خپل مننه نه در سره کینی
خپل مننه را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزال ته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر سری چې باید سره یو کې پر رستوران کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زبه ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما به دې ما په ځای باندې باید دوانه پر نور الته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو بیا هم یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خایونه شي کولای چې دا ټول کار سره سنبال کی کیدای شي دوی وړه رستوران
کیدای شي ځکه د افغانستان ونی افغانستان کې پر سورانو کې رش ډیر زیات ډیر زیات خلک راځي کڅوم پراګ وړو کې خار ده او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړې ولري او موږ کمزې کې چې دکان لرو دار خار نه لګ سپاڅنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي یعنی ورپسې رسېږي
ډیر نه دی په یو پیرک 15 شپږ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي هغه ته کینی نه خواړه خلی افغان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خمو کې دا کی چې بل مشتری مو نیسو
ها د پټنوی یا محرم خبره نه وینم موږ ته ویلای شي چې د خلک د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابروي
ها د ایمون خو نورمال یې موږ پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې
ایتالوي پیزا
ایتالوي پیزا ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چې تاویږي غوخه او سره کېږي کباب کېږي
دوروم مرته وي
دوروم مرته وي
او بعضی خلک ورته شاورما وایي نن سبا کې دا
شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورما دا او پیزا دا
انده دوه شیان
انده دوه شیان دي
نو ست دوه زدي
او دوه زدي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوه زدي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
ته ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګاډه کار سره کوي
پګاډه کار سره کوي
خډیر اعلی نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکل کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان مونشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیره چې په پراګ کې یو خاصه افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیات نه دی پیدا شوی دلته زیاتې په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکه رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو زیات مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیر جوړ مې ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیر ښه دلته په پراکې یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خواني آشنایان له افغانستان غ خلک چالت مو پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یو واځي زې مو میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم دلته پیژندل دا دوستان دي
او له نورو افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي له غو سره راشه درشه روابط لري پالې اوسېږي
الحمدلله ځکه ما ماشومان میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځ نو میرمن می زی راځي خو زه خپل ډیر ځکه کنه املا چې مصرف په ډیر زیات تاسو خپل معلومات به
تر پیسې په پیدا کولو مصرف
پیسې په پیدا کولو مصرف نو سهار کار ته سړی لاړ شي او به د شپې لس بجې راشي نو ډیره مکان نه بسایل سره چیرته لاړ شي خو بیا کوشش هم خپل کړه راځي خپل افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته د سوي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو مثلا کمکای اختر لرو لوی اختر لرو مثلا د نور روژه د مثلا نور مناسبتونه دی دیو ته ورځي دی افغانانو ودونه کیگی ورځي تګ را تک شته کنشته
الحمدلله اوس افغانان تم راځي چې وی دي که څه مشکی افغانان ډیر کم او پراکی پچکی اوس ماشاءالله خوشی وی دی افغانان مر ډیر شي وی دي ک مسجد ته زو دی اختر مانزه ته زو والته ټول افغانانو سره وینو مالته مبارکي ورسره کوو او په لیدو ډیر زیات خوشاله کیږو چې کله ناکله موقع پیدا کیږي خپل افغانانو سره وینو نو اختر کې د غټو غټو موقع کې حتما سره وځي کیږو
ډیر الله درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري یو افغان ځوان چې لډیرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی نور الله نوری په دې خبرونه کې میلمه دی او نن د نوری صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادۍ رادیو اوري نوری صاحب نه مو مخکې پوښتنه وکړه د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لرې خنو بیا دې هارون پاچا دا سندره به ورته خبره کو
خوشحالی او خوب یو رکشی غم نیکاشی پل غم د یار غم ملک مل مدے تاب اکڑم وار اکڑک دیوارش تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورج شچ بیمار شی نو تد خپل سترګو ګورا چس کا د خاطر زړګې بس رنگے قرار شی او تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان بل پلور نگوری با
بغیر دستا دمخا مخونا نور نگوری بغیر دستا دمخا مخونا نور نگوری مڑے بکلا پتی داشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان پیر بداستا دو حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب، مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په هغو کې دی پخپله هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د دې رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو اړوند نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکړم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته له هغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې و چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوې وو او ډېر زیات اندېښمنه مو ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارې کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. وقت زه په کار کې مو خو به هم ټول ورځ مې خبرونه تعقیب کول، او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کېږي، او هیله به هم دای چې بیا داسې تیاری ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره هم تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لرې دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چې دی دا خپله سرحدي ولایت دی، خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو، پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورن د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته، نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېره زیاته مننه. ما البته د مینځ د په توده کې سړه راوسته چې یور ستاسو د احساساتو پوښتنه مو وکړم، که نه خو اصلي تمرکز زموږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، څه مو زده کړل، کومې مهمې تجربې تاسو زده کړې، د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، څه مو زده کړل، یعنی ستاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کار هم له لاسه ورکوي، خپل وظیفه هم له لاسه ورکوي، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپل نظر دا دی چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان بړیږي نه، او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا و، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا و چې د ژوند دی وی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر. یو خوانده د چ تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان. دا یو نور
نور د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي. یو دم نه کیږي چې سړی یو غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو ښه ده، ترخه ده، که تاوان یې وکړ نو دا بیا بیخي ډېره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره فکر ما همدغه دی چې کاروبار له وړوکي کاروبار نه شروع کیږي. هله هله همدغسې دغه نې ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره دغه ځکه ده چې موږ باید ونه ډار شو او بل هر څه خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کړو. اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کړو، د غټ کاروبار فکر ونه کړو، ځکه
پایله
پایله پایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکو کې بیا لوی کارونو ته
د لوی کارونو سوچ وکړو. او ما به وختنه دای ټول افغانانو نه کم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناست دي یا دا فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هیله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد به کاروبار شروع کړي. ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر ښه ځای دی د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډېر ورسره کومکونه کوي. که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېرو ملکونو
سره دلته دولت یعنی ادارو او دولتي هغه مسؤولو چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه.
متاسفانه ځکه په چک کې هغه اسانتیا دومره ډېرې نشته څومره چې په نورو ملکو
اروپایي اروپا اروپایي
یو مهاجر کولی شي له بانک نه پیسې قرض والي دلته نشي کولی. دا د پیسو د قرض مسله د ډېره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په غارزخ باندې نه پیږي. ډېر بانکونه دلته د معلوماتو کمښت دی، که چیرته معلومات کمښت نه وای نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک نه پیسې والي او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه،
یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري. دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې هم ورکوي، نور حمایت هم کوي. شاید البته دلته به ادارې یي چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو. مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یوه بله پوښتنه ما سره شته. د رستورانت والا خلک، څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
یعنی به پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه.
که رښتیا درته ووایم، زه خپله سهار چای خو نه څکم، البته دا شاید روغتیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمونځ یې وکړم، بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم، مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړ شم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچیږي یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځی کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستورانت کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. په دې ژبه کې دوه ورته مارګریتا وی، او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډېره ښه خواړه پخی، او بیا کابلی پلاو زما ډېر زیات خوښیږي، نو ډېر وخت کابلی پلاو وي.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستوران کې، چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په هغه کې مرسته در سره وکړي؟
همداسې ډېر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوو، مېرمن سره مې په دې اړه باندې بحث کوم چې انشاءالله کله چې لوی رستوران جوړ کړو له خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې، او هلته به یې اشپزۍ په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلی د خبرونې ته تاسو ته راتلونکو کارونو کې راتلونکو چارو کې په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او د خبرې همدلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام له آزادۍ راډیو اورید. په دې پروګرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دا زمونږ میلمه وو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي او د دې خپرونې لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د ازادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه درکوم.